السلام علیکم هوستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده ولی ها میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې درته هر کلی وایم پخپرونه کې په کورنۍ او سیمه ایزو موضوعګانو رپورټونه او تبصری لرو 19 پروګرام د مشال ترانا نام دی بحث هم په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو خو اول خبرونه لګول ایاز اورو
تلیمو شلوم لري د خبرونو سرټکی نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړی ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما وای چې په دغه هیواد کې د تیر کال پرتله ولسی مرګ جوبله زیاته شوې ده او په هند کې د ریل ګاډي په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزي عدالتونه د خپل کار ته دوام ورکړي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر ملک په مشرۍ کې ولس کسیزه بنچ د یو ویشتم آئینی ترمیم خلاف جمع کړل شوي درخواستونو اوریدنه وکړه چې پکې یو لس ججانو د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله وکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو دغه فوزي عدالتونو د تیر کال دسمبر میاشت کې په آربی پبلک سکول د برید روسو جوړ کړ شوی و او په دې لړ کې پارلمان پاین کې د یو ویشتم آئینی بدلون او آرمی اکټ کال 1952 منځوري ورکړی و د پاکستان فوزي عدالتونو تر اوسه پوری شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده خو په سپریم کورټ کې د فوزي عدالتونو پر ضد درخواستونو له وجې سزاګانی عملي شې بنې دي د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي د فوز اطلاعاتو څنګه آی اس پی آر لخوا پرون مشال راډیو ته په رالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې راحیل شریف تیر ورځ د پاکستان فوزي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر د افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبري د دښمنانو کار بلل دي په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډي ام اي وای چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمیره یو نیم سل نه زیاته شوې ده چې پکې یو 50 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوې دي په دې کې یو 50 کسان په خبر پختونخوا کې مړ شوی په خبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې بیان لطیف الرحمن نن مشال اډیو ته ویل چې په چترال کې 15 دیش په کرک کې 11 په بردیر کې 8 او په پیښور کې 6 کسان مړ شوی دي د دې خبره په خبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو 398 کورونه په مکمل توګه او 2090 کورونه ته په جزوي توګه نقصان رسولی دي چارواکو دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سندونو او خوړونو کې د اوبو کچه کمه شوې ده او دا مهال په کابل سیند کې د منځنۍ درجه سیلاب دی پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې هغه 15 کسان یې نیولي دي چې پرې پر لاهور کې د عیسایانو پر دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي د پنجاب د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلی غړي دي په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد ضلعه کې د دوه غبرګو چاودنو له کبله 18 تنه وژل شوي ول او د 80 نه زیات کسان ژوبل شوي ول دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوي بي او د دې پیښې وروسته قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد هم وژلي وو چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړي وژل شوي دي د پاکستان فوج ویلي دي چې د پنجاب صوبې د سیالکوټ په برجوات سیکټر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 14 عام وګړي وژل شوي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي بیا د هند سرحدي ځواکونو یو چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري په ډزو کې 4 عام وګړي ژوبل شوي دي دواړه هیوادونو پر یو بل تورونه پوری کوي او د جوابي کاروایی ژمنې هم کړي دا پیښې لا غیر سوکېږي چې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ په جولای میاشت کې د سار هیوادونو د سرمشریزي په سونډو کې پر پوله د تاوتریخوالي په کمولو خبرې کړې وي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 500,000 شاوخوا 500,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورټ کې کړې. د دغې ادارې لخوا نن مشال راډیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغه هیواد کې په لومړنیو شپږو میاشتو کې ولسي مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله زیاته شوې ده. د ادارې په خبره د 80% بریدونو کې د حکومت ضد عناصر ککړ دي. په دې کې د سړک غاړې بمی چاودنې او هدفي وژنې شامل دي. د دغې ادارې په خبره په دې موده کې تر 500,000 پورې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې زیاتره شمېر د ښځو او ماشومانو دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلواله طالبانو له مشرانو او د نبي ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه غوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا قومي مخورو او مدني فعالان هم پکې برخه لرله، دینی علماو له وسلواله طالبانو او د هغوی له نبي مشر تابا څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلواله مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. دغه غونډې ته د علماو شورا مشر مولوی خالق داد حقانی هم وینا وکړه. د پکتیا علماو دا خبري ناسته په داسې حال کې راغوښتي چې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړین وروستو د هغه نوی ځای ناستې په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د ځانونو تنظیمولو غږ کړی او ویلي دي چې جنگ ته به دوام ورکوي. وروستۍ خبر د چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي چې دا دواړه ریل ګاډي د پټرونه هغه مهال اوښتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوو پل باندې له مخالف لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هر دا خارګوټي سره نږدې د هند پر وخت د شپې 11 بجې شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. نو تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه اوس هم له مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسی به یو
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 101 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ او 95 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 88 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ویډیو نو اوریدل چې ګل آیاز سره وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی ګرځولې دي او د جاري ساتلو فیصله یې کړې ده. معلومات ترکو په خبرونه کې به په ملک د سیلابونو د تباکاری په اړه معلومات واوري. البته بیا د موسمیاتو محکمه د موسم په اړه سوای
سندونو کې د اوبو مقدار کافی اور پورې کم شوی دی. دریا کابل کې د اوبو لیول کافی اور پورې کم شوی دی. دریا سند کې کالا باغ نه چشمه او سون سا روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ډیوټۍ پر مهال د وژل شو پولیس والا کورنۍ او بچو لپاره مرستې او چوکۍ اعلان کړې دي. یو پولیس والا سوای
ډېر بخپه شي چې داسې به مونږ کتل ډېر آرمي ډېر نه یا افاق پوسټ داسې یو یا هغه چې لکه مونږ ډېر خپه شي نو دا زموږ لپاره ډېره پخه خبره چې به حکومت کم نه اعلان
وا به ورې چې په پېښور کې دکاندارانو ولې په احتجاج لاس پورې کړی.
پدې 145 دکانداران نه دي، پدې کې زرګونه کسان سلمینان دي، نور کسان دي. موږ مطالبه کوو چې فل فور دا کم کار پارکینګ بند شي، دا د کلوشي زموږ ماشي قتل نور ختم کا.
د مشال ترنا لاندې د بحث پروګرام هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. نن د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی ګرځولې دي او حکم یې ورکړې دی چې دا عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پوځي عدالتونو خلاف د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې په دې اکله درخواستونه دایر شوي چې ګواکې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام عدم اعتماد ښایي. نور تفصیل له رابعه اکرم خان اورو.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوي درخواستونو اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یادوي پارلمان د تېر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1925 منظور کړی و. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې و. د فیصلې په اړه نن ماسپښین د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته د خطاب په وخت وویل چې پوځي عدالتونو په هکړه د سپریم کورټ فیصله د پارلمان د بالادستۍ څرګندونه ده او د دې فیصلې نه به د وسلوالو حوصله شکنه کیږي. د وزیر اعظم په وینا چې په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي فیصلې کول د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف درخواست دایر کوونکي او د راولپنډي های کورټ بار اسوسییشن مشر مشال ریو سره په خبرو کې اول چې ځینې خبرې د دې فیصلې د راتلو نه پس مخې ته راځي، چې یوه پکې دا چې چرته نظرې ضرورت خو بیا ژوندی نه کړی شوه. دی وایي
ججمنٹ ڈیوائڈیڈ اوپینین کا ہے اور ڈیوائڈیڈ اوپینین کے ججمنٹ کو اس ملک میں کبھی
دا فیصلہ دو تقسیم رائے دا او تقسیم رائے فیصلے تا پدے ملک کے کلا ستائن نہ د شوی. د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو چکم کیس ہو اگر چا په هغه عمل درآمد شوی وو خو هغه فیصلہ ترنن پوری متنازع دا. نو دا سخکاری چی عدالتونو کم باقی عوامل چې د ترهګرۍ په اړه دی یا د پیښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د کراچۍ او ضرب عضب اپریشن دی، نو دې ته د آئین او قانون بجائے زیاد فوقیت ورکڑے دے
والے
سے قانون کی دکانی او بشری حکن کار پو پخوانے سینیٹر ایس ایم سفر پر نظر شدید فیصلے ضرورت وہ سکچ منگ حالت جنگ کی او پا حالت جنگ کی دس فیصلے قبول وی. دی وائی
ایسے فیصلے آپ کی سیکورٹی کے لیے اور لوگوں کے
داسی فیصلے ستاسو امنیت لپارا او دا هغه خلکو انسانی حقون لپارا ضروری وی کم چی عام وگڑی وی او بغیر دس وجی وجنی دا هغه خلکو هم حقوق وی کم چی بازارونو تزی جمعاتونو تزی او پا هغه بمونه اوویشتل شي. نو دا د ریاست لومبه فرض دی چې څنګه څه اقدامات وکړي د څنګه چې د هغې حفاظت وشي. عدلی به دا فیصلې درې څلور موقع مخې ته ایښودونه پس کړی وي. موجوده عدالتونه په هغه طریقه وسلوالو ته انصاف نشي ورکولی او فیصلې نشي کولی ځکه چې د هغې د تحفظ انتظام نه وي شوی او دا د حکومت ناکامي ده د عدالت نه.
یا دیوی پاکستان بار کونسل او سپریم کورٹ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوویشتم آئینی ترمیم تر لاندې د پوځي عدالتونو د جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقونو خلاف ورزي ده.
دا ور ابی اکرم خان د پاکستان پوزمشر جنرل راحیل شریف دا غیوات د جګپوړو کمانډانانو په غونډه کې چې د پاکستان او سیمې د امنیتی وضعیت په اړه راغوښتل شوی وه، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بللې دي. نوموړي همداراز ویلي چې د دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې واورئ.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سه شنبې په ورځ په یوه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هېواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د جګپوړ قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي، په افغانستان کې تل پاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستاني پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوې وه د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډ اندرې ظاهرا د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبه په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکار چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او د هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطه کول او هغې په زور کښېنول او هغې ته دا ورکو چې که تاسو کښېنئ موږ به دا وکړو، دا خبرې غلطې دي. دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر د مړینې وروسته په رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
داو زبی الله شفق د رپورټونو په حواله د مولا محمد عمر دملینې د خبر تایید طالبان له بېساري بحران سره مخامخ کړي دي. د طالبانو اوه کسیزې عالي شورا تېره اونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیال و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې او کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدلو سره مخالف دي، د سه شنبې په ورځ یې د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاري محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمیدالله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دښمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډېر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبرۍ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یوه تاریخي تېروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو اتیا کسان وژلي دي او اته 500 یې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا این ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 150 کسان مړه شوي دي. په ملک کې د سیلابونو د تباه کارۍ په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمان مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 11، په بردیر کې 8، او په پیښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 398 کورونو ته په مکمله توګه او 2692 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د این ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریڈیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له په پنجاب صوبه کې 2 کسان مړه شوي دي، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22، په بلوچستان کې 14، او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2206 او یا کلو د 8,00,000 پورې خلک متاثره کړي دي، او د متاثرینو لپاره 641 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې 80,000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به تر سبا پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې اوبو کچه کمه شوې ده، او دا مهال په کابل دریاب کې د منځنۍ درجې سیلاب دی.
سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حرت پورې کم شوی دی. دریا کابل کې د اوبو لیول کافی حرت پورې کم شوی دی. دریا سند کې کالاباغ نه چشمه او سونسا روان دے، اور تون سا نہ بے چرے گا بدھو روانی دے وقت بدھو اور سکر کے چیزیں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب چرے کا روان دے. دا ملک باقی دریا گان چڑیا گا معمول مطابق چرے روان دے.
دیا دون دا چی تیر کال ہم دبارانونو او سیلابونو لوجے پٹول ملک کے درے سو شپیتا پورے کسان مڑو او 25 لکو پورے متاثر شویو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیس ځوانانو افسرانو لپاره یو خصوصي پیکیج اعلان کړی دی. دغه پیکیج له مخې به د اسسټنټ سب انسپکټر 300 چوکې داغو پولیس والو بچو خپلوانو لپاره اعلان کړي کوم چې د ډیوټي په دوران وژل شوی. د دې ترڅنګ بهادرو پولیسو ته به تمغې هم ورکول کیږي. خالد خان د پولیس افسرانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي، نو اورو د مشال ریډیو د خبریال د رپورټ.
دا خیبر پختونخوا پولیس ځوانانو د صوبایي حکومت هغې فیصلی ستاینه کړې ده چې د ترهګرۍ په جنګ کې وژل شوي پولیس چارواکي بچو ته د مرستیال سب انسپکټر په حیث په پولیس کې نوکری ورکولی شي، او بیا بهادر او زړور پولیس چارواکو ته به د بهادرۍ تمغې هم ورکولی شي. دا نهې په ورځ د پولیس شهدا د ورځې په مناسبت د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وژل شوي پولیس چارواکو بچو دپاره د پولیس محکمه کې 300 د مرستیال سب انسپکټر چوکې اعلان کړي، او دغه شان د هغوی د بچو د تعلیم او درملنې لپاره به صوبایي حکومت ټول اخراجات هم زغمي. د پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر دورانی د پولیس د شهیدانو ورځ او ترهګرۍ په جنګ کې د دوی د قربانو په حق لوایي چې د پښتونخوا پولیس افسران او ځوانان د ترهګرۍ خلاف د هر چا نه وړاندې دي.
بہت کم کسی جگہ پہ ہوا ہوگا کہ جونیئر موسٹ لے کے سینئر موسٹ تک آفیسر جو ہے وہ اس راہ میں شہید ہوئے.
دا پختونخوا دا پولیس دا محکمے دا معلومات تر مخه دا کال 2018 نا را پدی خوا سدا پاسا 200 دا پولیس ځوانان او افسران مشوي او ګنشمیر زخمیان شوی دی. عمر اجاز چې پلار یې په نوخار کې د میا افتیار حسین د کور مخې ته په 14 کې مل شوی او وای چې هغه د خپل پلار په ځای په پولیس کې نوکر شوی دی، او د صوبایي حکومت دا لخه دا پولیس د شهیدان ورځ به د دوی حوصله نور هم اوچت کړي.
لگا زمون اڑو سو تپوس یا پولیس بارہ کی آرمی وکیل جی خپل ٹے میں مناولا سو سک نہیں او زمون بارہ کی لگا پولیس انا توجہ نور کو لانا چاہتا سی سب لگا دیر بخپوش سی داسی مو قتل سی آرمی دے انا یا پاک فوج داس جو گیا وچ لگا مون دیر خپوشی ہو جیرا مون پولیس پاڑو اس تم نہیں کرے کہ صرف آرمی کی او مون اڑو تو کو نہ کنے مو دا زمون پر دے پخ خبر ہے جی بھائی حکومت کم اعلان
دا شان دا نظام پور دا پولیس تانے اس سیچو باروز خان وای چې د حکومت لاړه د پولیس د قربانو او د بهادرې ستاینه به نه صرف د پولیس د ځوانانو ارادي اوچت کړي بلکې اوس به دغه محکمې ته هر ځوان ډیر په خوشحالۍ راځي.
صوبایي حکومت چې دا امارات د پولیس شهدا لپاره وکړ دا ډیره بهتره خوشحال فیصله ده. دې سره به زمونږ د ځوانان چې کوم شهیدان شوي دي د دې خاندانونو اوسلې هم چت شوي او آینده به هر سړی به کوشش دا کوي چې د ملک او د خورې لپاره ځان قربان کړي او بل دا چې پولیس ته به رجوع کوي برتۍ لپاره محکمې لپاره هم دا د فخر خبره ده.
دا یادونې ده چې څلورم اګست په ټوله صوبه کې د پولیس د شهیدانو ورځ ومانځل شوه چې دا پېښور نه علاوه د صوبې لوی لوی ښارونو کې د دې ورځ په مناسبت دستوري وشوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا پاکستان په خواو شر ټولو ښارونو کې هم نن د چهارشنبې په ورځ د تاجرانو لخوا د کاربندیز او احتجاجونو اعلان شوی دی. د کاربندیز او احتجاج د اعلان د پاکستاني حکومت لخوا د نوي لګول شوي ټکس چې د وید هولډنګ ټکس په نوم یادیږي پر ضد شوی. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ لري.
د پېښور او کوټې په شمول د پاکستان په شاوخوا ټولو لویو او وړو ښارونو کې نن د چهارشنبې په ورځ د تجارانو لخوا کاربندیز روان دی او په بیلبیل ښارونو کې احتجاج هم کړی. د پاکستان تجاران دغه کاربندیز او احتجاج د دغه هیواد د حکومت لخوا د وید هولډنګ ټکس یا د نوي لګول شوي ټکس پر ضد کوي چې د دوی په خبره په هیڅ صورت به یې ونه مني. دا چې وید هولډنګ ټکس څه شی دی په کوټه کې د تجارانو د اتحادیې مشر رحیم کاکړ یې داسې تشریح کوي.
ټیکس چې دی هغه دا دی چې ته اوس پخوا به خالي پر نغدو باندې مور 500 روپۍ ورکولې چې نغد کیش به مړ استی. اوس چې یو چک و بل ته ورکوې ټرانسفر یې وچاته یا زه تا ته چک درکړم چې بینک لوې سي د ماسم 400 روپۍ کاټیږي ته چې بیا کیشې د تاسم 400 روپۍ کاټیږي. نو پخوا به مور د چک په ذریعه دا ټوله کاروبار کوي پر هغه پیسې نه کاټې دي. اوس چار چاته د چک ورکې پر هغه بینک پیسې کاټي او 400 روپۍ کاټي.
د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم په بیا بیا د دې نوي لګول سوي ټکس پر ضد احتجاج کړی خو حکومت یې هیڅ خبره ونه منله او زیاتوي که یې چیرې تر نننی احتجاج وروسته هم غوښتنې ونه منل شوې نو د هیواد په کچه به تر دې هم سخت او اوږد کاربندیز او احتجاج وکړي.
د دې خلاف موږ په پروژه کې دوه درې مظاهرې وکړې. نو نن شکر الحمدلله په ټولو ملک شټډونه هرتال دی خاص کار صوبه بلوچستان کې په ټولو ضلعو کې په ټولو شهرو کې د کوټې څخه واخې بیا در چمن در زوبه در گوادره او در هبه پوري پر دا ټولو شهرو کې مکمل شټډونه هرتال دی احتجاجي مظاهری دي. کچیر حسابدار دا ټیکس واپس نه واخستی نو د دې بعد بیا موږ په لاهور کې تمام تاجران مشران غوښتي دي د هرې شپې ستلات به تاجران مشران دي په هغه کې موږ یو غاک احتجاج اعلان وو. هغه احتجاج به د درو ورځو شټډون هرتال او د هرتال په ورځو مختلف ځایو کې زمون مظاهری وي درنې به وي در هغه پورې موږ د خپل احتجاج جاری ساتو چې در څو پورې حسابدار صاحب او پاک د خپل ټیکس واپس وانه.
د ویل ورده چې په دې ورسیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د همدې نوي ټکس د لګولو اعلان کړی چې تر دې سمدستي ورسته یې پر ضد د تجارانو لخوا احتجاجونه پایل شوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پېښور په صدر کې د اف سي ځواکونو د مرکز په خوا کې په دلجان پلازا کې د امنیت له وجې د تیرو دریو میاشتو راهیسې په ګاډو درولو بندیز لګول شوی دی. په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ یادې پلازې دکاندارانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه او له چارواکو نه یې غوښتنه وکړه چې د کار پارکینګ د ټولو تړلو او سخت امنیتي ګامونو له وجې د هغوی کاروبار سخت متاثره شوی دی او پکار ده چې دغه بندیز لرې کړل شي. دغو دکاندارانو د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي.
تاجروں کا معاشی قتل، تاجروں کا معاشی قتل، جان پلازا پارکنگ کو، جان پلازا پارکنگ
زبانو مجیب الرحمان دے ضلع مرکزی تنظیم تاجران پشاور کین رابطہ کمیٹے صدر دے وقت کے دخل تک 145 دکانوں دی پدی 145 دکانداران نے دی پدی کی زرگون کسان سلمینان دی یا اگے سرمخ کے نور کسان دی نمون مطالبہ کو چې فل فور دی دا کم کار پارکینګ بند شي دا دی کلوشي زمون ماشي قتل نور ختم کا دا کلوکا مونږ دې ته مجبور وا چې مونږ د حکومت نه مطالبه کو چې دا اساس اداره را او چون کې پېښور کندي وخت کې کمرشل ایریا جوړ شوی دا دې دې نه بدل شي په آیت آباد کې په فیسس کې دې دا لپاره بهترین بلډینګ جوړ شوی دی.
زجیان جو من دکانداران دلجان پلازا صدر زمان مدثر یوسف دی. اوس مسله دا تقریبا 3 میاشت ہونا جی دی پورا مارکیٹ پارکنگ چھ گنا دا بلاکونی لوگولی دیو بند کڑی دی تقریبا 7000 خاندان دی زینا وابستہ دی الت جی دی وچ مونتا سیکورٹی پرابلم دے دا جی یو عام کمرشل ہب دے ٹریفک رواں دواں دا مونتا سب پتہ جی عام ٹریفک کس چھ دے مونگ تا پتہ نہیں چمک کے بس سیکنڈ کے سب مسال بوجھ دے دہل نشتا جی تاسو دا پارکنگ بند گئی دے دل جان پلازا کے 3 کروڑ روپے دا ڈیلی بزنس کے دو اس آگا بزنس 1 لاکھ روپے ڈیلی تا پریوتے دے اس دا مونگ دل تا دا حالات دے چونگا خیرات وارو گاگ پہلے مونگ ترات لو مونگ لے عزت راکو دا مونگ دکان ترات لو اس پا روڈ تیری کی مونگ وار پاسے منڈی وو دا خیرات نمبر تر دے مونگ تا پارا مونگا اپیل کو برائے مہربانی مونگا دا رحم اپیل کو افسرانے بالانا چمنگ بانے لگ رہے منہ کئی
نام جی جاوید دے جی لم گل ٹرینو دکان دے لم دے ایف سی پلازا جی کم کل نہ دکان نہ بلاکوں نے لگوڑی دی جس ٹول کاروبار متاثر لم سے چم ٹول کاروبار متاثر شے دے مو تے گاڑے نو دری کی متے گاگ نہ راجی گاگ نہ اتے جی پیدا سڑم نہ پری دی اگم تے جی پیدا سڑم دی بیستی کی اوا شڑی جی پیدا سڑم نہ راجی بگاگ سنگ راجی لم دا مطالبہ دا برائے مہربانی خدے دا پارا منہ باندے دے رہا مو کی او دے کتے کو باندے دے رہا مو کی او دا پارکنگ دی کولو کی چم دے گراوان شی ہے
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د مازدیګر 3:30 بجې شوې دي لن خبرونه له ګل ایاز اورو
نن د پاکستان سپریم کورٹ د فوزی عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزی عدالتونه دې خپل کار ته دوام ورکړي دا پاکستان د فوج مشر جنرال راجد شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړوونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي نوموړي دا خبره پرون د پاکستان فوجي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال کړي په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 1.5 سل نه لوړه شوې ده پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې هغه 15 کسان یې نیولي چې پرې په لاهور کې د عیسایانو پر 2 عبادتخانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګې بریدونکو کې د لاس لرلو شک کیږي چارواکو ویل چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجبند پوله د ډزو او موټرو په تبادله کې 2 پاکستانیان او 1 هندي عام وګړی وژل شوی دی د وزن لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوي ټاکل کیدونکو تعلیم مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي او چارواکي وایي چې په هند کې د 2 ریل ګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سر ته وړاندې کړل اوس وخت شوی دی د مشال ترنا لاندې د بحث پروګرام دی وی لاندې د میرو صاحب عبد الله کاکړ تاسو دا پروګرام نیک پنی وړاندې کوي د مشال ترنا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د افغان طالب بانو مشر ملا عمر د مړینې خبر د خبرېدو څخه د پاسه یو اونۍ سوي ده خو لا هم د ده د ځایناستې په اړه د طالبانو په صفونو کې اختلاف سته که څه هم ملا اختر محمد منصور د ده ځایناستې ټاکل شوی خو د کوټې شورا ځینې غړي ځینې طالب جنګیالیان له ملا منصور سره مخالفت کوي او غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب مشر وټاکل سي نوې پرمختګ د قطر دفتر مشر ته باغه استعفا پر ځای د شرمد عباس استانګزي ټاکنه ده بل پرمختګ دا سوي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د سه شنبه په ورځ په پېښور کې ویلي چې د مری چارګوټي د خبرو اترو په لړۍ کې به هیڅ یو خند برداشت نه کړل سي افغان حکومت طالبانو نوې اعلان سوي مشر ملا منصور اختر او پاکستان درې واړه وایي چې د سولې عمل ته به ادامه ورکوي دغه پرمختګونو ته په کتو سره د طالبانو د یو متحده ځواک په توګه پاتې کېدل د هغه اغیز او نتیجو او د رنګ د سولې په خبرو اترو کې د خند او ځنډ په اړه یو شمېر پښتنې راپورته کړي د مشال تور رانا لاندې بحث کې به دا موضوع څېړو په کابل کې څېړونکو نظر محمد مطمئن چې زیاتره لیکنې د طالبانو په اړه وي او دارنګ یو بل افغان کارپو احمد چاسپر چې د سولې په برخه کې یو مدني فعال هم دی میلمانه دي تاسو دواړو قدر منو میلمنو ته هر کله وایم احمد چاسپر سپ تاسو هر کله وایم
لمبا چې غلط کړی
شه کیدای سي څه غلطي سوي او یو بل دغه تم راجو نظر مت مطمئن سپ ته ځو خو هغه مخال ټلیفون شمیري کیڅ ستون زده د ټلیفون کیڅ ستون زده نو په غلطي سره ټلیفون دغه نسو په لاين باندې را نغي خو کوشش کوو چې دغه دواړه ملمانه په ټلیفون باندې واخو. موضوع دا ده چې د افغان طالبان د مشر ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو څخه د پاسه یوه اونۍ سوې ده، خو لا هم د طالبانو په صفونو کې اختلاف دی. ملا منصور اختر د ځینو طالب جنګیالیو د کوټ شورا ځینو غړو ته د منلو وړ نه دی. دوی غواړي د پر ځای ملا عمر زوی ملا یعقوب مشر وټاکل سي. نوی پرمختګ د قطر دفتر مشر تیباغا استفاده او د پر ځای د شیر محمد عباس استانګزي ټاکنه ده. د دې پرمختګونو ترڅنګ یو بل پښتنه سره خلکو سره راپورته کې ځاګه ده چې اوس دا وخت چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو کومه لړۍ روانه شوی و، د مری په شارګوټي کې هغه پر ځای درېدلې ده. نو په داسې حال کې آیا دغه خبرې اترې به پر مخ ولاړې سي او کنه؟ پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف چې خبرې ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېږي هغه بیا دا ویلي چې د مری شارګوټي څخه لړۍ روانه ده، په هغه کې به خنډ برداشت نه کړل سي. دغه ټول خبرې هم د دې مختلف اړخونه په بحث کې جوړو، خو چې مشتدا وایي چې ویچي په لاینونو کې څه ستونزه ده او میلمانه په لاین باندې نه کېږي، خو تر څو پورې یو سندره درته واورو بیا هم د بحث ته راځو تاسو.
بد تر تصویر تر کمی پسینو کے ساتھو مون بد تر تصویر تر کمی پسینو کے ساتھو بے خبر کم آزار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل د مینه بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مینا سویل نه پټی سشکو ګومان نه پټی درد نه پیون نه پټی زخم قدر پر لو اختر او ملو ودان ساتل اوتل کول ظلمو شین خالو ودان ساتل اوتل بیغلو ویل
د مشال تورانه لاندې بحث کې څه ستونزه وه د ټلیفونو په ملاوېدو کې. بهرحال اوس یو را سره قدرمن میلمه احمد چا سپر صاحب را سره دی، د سیاسي چارو کارپو دی. احمد چا سپر صاحب تاسو سره کلی وایم.
تشکر، مننه،
خوشاله اوسې. موضوع خو بهرحال هم دا ده چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته لا هم په طالبانو کې اختلافات شته د مشر پر سر باندې، او د دې ترڅنګ یو پرمختګ دا سوی چې د طالبانو د قطر دفتر مشر تیباغا استعفا ورکړې، پر ځای باندې شیر محمد عباس استانګزی ټاکل سوی، او بل هم چاس پر د پاکستان جنرال راحیل شریف هم د خبرو اترو په حواله باندې ویلي چې د مری شارګوټي څخه د خبرو اترو لړۍ دا به خنډ برداشت نه کړل سي. بهرحال دې ټولو خبرو ته برازو هم چاس پر پوښتنه دا ده چې دغه وخت چې کوم اختلاف دی د طالبانو کې خپل دننه د وځه کړکې چنه کړې ده کنه؟ تصویر لا واضح نه دی.
خبر خدا شته چې با افغانستان د خلکو زیاتې هیلې پیدا شوې د مری د مجلس څخه، او حتی هغه شوي تفاهمونه چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې و هغه مخته کمېدو وه، دوم پړاو را نږدې کېدی چې د ملا عمر مړینه اعلان شوه ناڅاپه. او دې کار د قدرت پر سر د طالبانو په سر کې اختلافات ایجاد کړل، او په نتیجه کې د طالبانو د تحریک نوی مشر اعلان وکړي چې سولي مذاکرات د دشمن تبلیغات. دې کار د افغانستان د خلکو پر ذهنیت ډېر منفي اثر واچاوه، او د ټولو انګیرنه د افغانانو انګیرنه دا ده چې په دې کار کې د پاکستان رول څرګند بولي. دوی انګیري چې وایا پاکستان به نه غواړي چې د افغانستان د سولې روان پر مخ لاړ شي، خو دا د نن خبره چې مطرح ده په منځ کې ده چې د مری مجلس یا د سولې مذاکراتو بیا دوام وکړي، دا بیا یو روشنایي ځنی راځي. بله
ښه امچا سپرسه بننه، تاسو دا تصویر واضح کې نظر محمد مطمئن صاحب را سره دی. مطمئن صاحب تاسو سره علیکم مطمئن صاحب، تاسو ډېر ژور نظر ساتئ په دې سولې په پروسه باندې، او سره د طالبانو په خپل کوم سیاست یا داخل کې یا خپل خارج کې دی، د ټولو باندې نظر ساتئ. نن یعنی یو اونۍ زخه زیات وخت د ملا عمر د مړینې د خبر د خپرېدو وروسته، او بیا په طالبانو کې اختلافات، دغه داخلي اختلافات آیا اوس خپل منطقي انجام تر رسی، یعنی په ختمېدو دی کنه دغه خبره نور هم په پراخېدو ده؟
ګورې زه چې څومره معلومات لرم تر اوسه خو اختلافات په هماغه حد کې دي چې له لومړۍ ورځې ولو سمولګري چې دي د طالبانو هغه په پاکستان کې اختلاف نظر ورسره لري، او طیب هغه چې هغه هم استعفا ورکړله خو د اختلاف تر حده پورې ځان نه دی ښکاره کړی. داسې معلومېږي چې ځینې دلته دوه عاملونه دي، ځینې کړۍ یا ځینې خلک یا ځینې هېوادونه هڅه کوي چې طالبان په توته باندې وویشل شي، او افغانستان کې د افغان حکومت دننه هم دغسې نظرونه دي که افغانستان په توته باندې وویشل شي نو بیا به دوی ته یا تسلیم شي یا به د سولې مذاکرات ښه پر مخ باندې ولاړ شي، او ځینې نور هېوادونه به هم دا کوشش کوي. خو طالبان برعکس د هغوی مشران یا د هغوی سره چې کوم علما دي هغوی بیا کوشش کوي چې دا ناراضه طالبان بېرته خوشحاله کړي، او یو ډول یې اماده کړي چې د منصور صاحب مشرتوب ومني او د هغه سره ملګري شي. همدا هڅه په طیب آغا باندې هم روانه ده.
سمه ده نظر احمد مطمئن صاحب، مننه ډېره. امچا سپر چې په خپل افغان حکومت کې څم تاسو بهرحال د افغان حکومت خو ویندوی نه است، خو دغه حالات لننه ساری خپل افغان حکومت په دې اوس حالاتو کې کڅه هم د یو بیانیه د افغان حکومت یو اعلامیه راغلی ده، خو تاسو په خیال باندې افغان حکومت خپل په کم حال کې دی؟ یعنی نن ورځ کوم خبره کوو
افغان دولت هم د دغه وروستۍ پیښ سره په تشویش کې دی، د خلکو سره پر اړخ یا د خلکو سره یو ځای دوی هغه پروسه چې را پیل کړې وه ډېر تلاشونه یې ورته کړي وه، ډېر سفرونه یې هم کړي وه، او بالاخره دا یو دستاورد و چې د افغانستان په ټول تاریخ کې د لومړي ځل لپاره طالبان د افغان دولت سره مذاکرات حاضر شول. دا خپله یو پیشرفت و، مګر امیدونه بالاخره بېرته د خاورو خاګا شول په هغه ورځ چې ښاغلي منصور صاحب وینا وکړله او د سولې مذاکرات یې د دشمنانو یو تبلیغ وباله. نو افغان دولت هم اوس منتظر دی د حالاتو، او زه خپل شخصا داسې فکر کوم چې د طالبانو ټوټه کېدل د خبرو یا د سولې پروسه ګرانوي، ډېرې مشکلې وي. ښه خبره دا ده چې طالبان هم یو دریز ولري، او په ټولو په ګډه د پاکستان د دولت په همکاري د مذاکرې او میز ته سره کښېني. دا کار به د افغان دولت لپاره ښه پایله ولري نسبت تر هغه چې په توټو طالبان وویشل شي او بیا یو سوله کوي بل یې نه کوي، یو جګړه کوي بل یو یو تاکتیک کاري بل بل تاکتیک کاري، دا د افغانستان د دولت لپاره خبره مشکلې.
سو په خیال باندې د طیب آغا د استعفا وروسته بیا عباس ستانکزي ټاکل کېدل وروسته، یعنی که طیب آغا دغه استعفا د طالبانو دغه اختلاف ته نور پراخ کړی دي، یو ټکان رسولی دي کنه؟
او طیب آقا یقیناً چه یو زیرک سیاستوالو یو داسی دیپلوماتو چه طالبان پر نړۍ باندې پیژندلو د طالبانو غوښتنې او د طالبانو حقیقي دریځ نړیوالو ته ورپېژندو. په اوس وخت کې د طیب آغا سیاست یا د طیب آغا له سیاست څخه لیرې کول یقینا د طالبانو پر سیاسي دفتر یا پر سیاسي کمیسیون باندې تاثیر لري. او رانلو دې ته چې که چېرته شیرمحمد عباس ته نږدې چې لا هم سرپرست ټاکل شوی ده او مشر یې نه ده ټاکل شوی، که د طیب آغا پر ځای باندې کار وکړي، پخوا هم ډېرې زیاتې مشورې همدې طیب آغا او ځینو نورو مشرانو ته عباس ته نږدې ورکولې، او که اوس هم هغه پاتې شي په خپله دنده باندې، نو فکر کوم چې د سیاسي کمیسیون دفتر کې به ډېر خنډ راواقع نه شي او هغه کار به هماغسې نورمال روان وي.
مننه ډېره. احمد شاه صفر صاحب، دې ځخه پرته یعنی که افغان حکومت چې کومه خبره کوي او هغه وایي چې د خبرو اترو چې کومه لړۍ ده په دې کې به یو متوازی حکومت دوی ونه مني، یعنی چې کوم مخالفه لوره د اشاره طالبان طرف ته ده، او بیا ورسره دا خبره هم کوي چې طالبان چې کوم دي هغه به د یو وسلوال مخالفینو په توګه باندې مني، که دا خبرې مخکې مطرح شوې نو د دې د تکرار ضرورت څه و؟ چې په اول وار خبرې وسره سي ممکنه دا خبرې شوې دي، بیا د دې تکرارول ضرورت ولې پیښ شو ساز په خیال؟
دا عکس العمل هغه وخت ضرورت زیات شو چې طالبانو نوې مشرتابه اعلان وکړي چې د جهاد په افغانستان کې جهاد ادامه ورکوو او د سولې مذاکرات دشمن اعلان کړي. دغه خبرې په رد عمل کې د افغان دولت مجبور شو چې اعلان وکړي چې موږ د افغان دولت سره بل موازي دولت په رسمیت نه پېژنو، هغه نه منو، هر څوک چې دی هغه د افغان دولت وسلوال مخالفین دي. نو وسلوال مخالفین ته د سولې د مذاکراتو دروازه همیشه افغان دولت خلاصه ساتلې ده او دا دروازه به تر پایه خلاصه وي. نو دا د هغه اعلان په رد عمل کې زه فکر کوم
مطمئن صاحب ستاسو مچا سپر صاحب خو خبره وکړه د افغان حکومت له لورې، یعنی د په نظر څنګه دي استاذ؟ په خیال د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف چې په پاکستان کې دا فکر کوي چې د پاکستان د خارج کومه پالیسي د هغه باندې خارجه پالیسي باندې هغه اغیز د پاکستان د فوج ډیر زیات وي، تر دې لمخې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر یا وزارت دا خبره وکړي چې خبرې اترې جاري وي، د دل طرفه دا خبرې راتلل ډیر ارزښت ورکوي. د پاکستان تر یوې اونۍ پوری خاموشی او بیا دا خبره کول داسې ښکاری چې په افغان طالبانو کې هغه ډله باندې د پاکستان اثر نفوذ یات شوی دی چې هغه خبرو اترو ته تیار ده او پاکستان غواړي چې دا خبرې اترې دوام وکړي.
ګوري د افغانستان په مسله کې له لومړي سره هم د پوز او د پاکستان د ملکي حکومت د نظر توپیر خدا چې د افغانستان مسله په هر ډول هم د ملکي حکومت لپاره هم د پوز لپاره حیاتی ارزښت لري، او پاکستان پر دې پوهیږي چې د افغانستان له مسلې نه باید په ګډه ګټه پورته کړي. نو دغه خبرې وي چې د پاکستان د پوز هغه نظر ملکي حکومت هم ورسره تایید کړو. پوز ډېره هڅه وکړله چې د طالبان خبرو ته په زور یا فشار کښېنوي، ډول ډول فشارونه یې پر طالبانو باندې وارد کړلو چې بالاخره په مری کې تر فشار لاندې یو غونډه وشوله، او هغه هم تر هغه حده چې فکر کېدی نتیجه یې ور نه کړله. بیا هم هڅه روانه وه چې دویمه غونډه وشي، کله چې طالبانو پاکستان ته منفي ځواب ووایي نو د ملا صاحب د مرګ خبره راپورته شوله، او دغه دی موږ وینو چې اوس د طالبانو د ویش لړۍ عملا خلک په کوشش کې شروع شوې ده. پاکستان به هماغه ډله چې ملا مهدي حسن او ملا عبدالمنان نیازی او نور ملګري دي، که د یوه توانېږي هغه به د یو سیاسي قدرت په ډول باندې راپورته کړي، لکه مخکې چې موږ مثالونه لرو. کله چې طالبانو ننګرهار ونیوی نو بیا د حاجي قدیر په مشرۍ باندې مشرقي شورا هم پاکستان راپورته کړل او یو سرخوږی و طالبانو ته، همدغه څو کسان به په سیاسي ډول باندې راپورته کړي، هلته به اخبار ورته چاپ کړي، هلته به نور امکانات ورته پیدا کړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو ویش او په افغانستان کې جګړه بالاخره د افغانستان د ویش
او په مرور د زمان د پاکستان څخه د بلوچستان د جلا کېدو سبب کېدای شي. زما په نظر صدا ده چې افغان حکومت پاکستان او نړیوال د طالبانو ویش ونه غواړي او هغوی سره سولې مذاکراتو ته ولاړ شي.
بہرحال مطمئن سے بہرحال داستاسو نظر رو چې د بلوچستان ویش یا بہرحال د افغانستان کم زنن امیش ویش دا بہرحال سیاسی چڑون کی بیا ورتر مختلف نظر هم لري چې ممکنه دا ټاکټیکل یا تکنیکی خبری وی. خو بہرحال تاسو تر اعظم امه چا سپر سے یو بل خبره دار پورته کیږي چې لکه مطمئن سے وای چې په طالبان کې زنن ځینې ډلې ممکنه د راپورته سی او هغه بیا تقویه سی. ستاسو په خیال باندې دا وخت یا ستاسو هم بخپل دی وطن دی او تاسو ګرځی را هغه ډله چې هغه خبرو اترو تکشینی هغه آیا اوس هم برلاسې ده ځواکمنه ده چې هغه د سولې عمل پر مخ یوسي په طالبانو کې؟
اصلا خو خبره دا ده چې د افغان لوري موږ ټول افغانان په مجموع کې که خلک دي که دولت دي د پاکستان دولت هم د امید په سترګه ګورو هم د شک د دواړو په سترګو ورته ګورو. کله چې د پاکستان دولت یو هڅه وکړي یو شی اعلان کړي چې هغه د سولې په ګټه څرګندېږي نو افغانان ته امید پیدا شي، او کله چې بیا داسې اعلان وشي او یا داسې ګام اخیستل شي چې هغه د سولې د مذاکراتو پر ضد عمل وي بیا افغانان ته شک پیدا شي چې دوی خو د پخوا څخه هم د افغانستان پر ضد د افغانستان مخالفین روزل هغه چرني کول هغه را لېږل. نو په هر ترتیب افغان ولس په انتظار په حالت کې دی، د شک او تردید په حالت کې دی. موږ داسې فکر کوو چې پر پاکستان به هم کورنۍ فشار زیات وي هم بهرنۍ فشار به پر زیات وي، د دې لپاره چې په افغانستان کې باید رغنده رول ولوبوي. زه د مطمئن صاحب سره هم عقیده یم چې که چیرې د پاکستان دولت په افغانستان کې جګړه جاری وساتي دا جګړه حتماً په پاکستان کې نفوذ کوي، سرایت کوي، او بل اخره تر موږ به دوی په بدتره حالت اخته. زما نظر همداسې دی، د ټولو افغانانو نظر همداسې دی. خو که پاکستان نظامیان او دولت پاکستان خیر غواړي باید فشار واچوي پر دې باندې چې هغه طالبان چې هغه د سولې سره علاقه مندې زیات لري هغه باید پیاوړي شي، هغه باید د سولې په مذاکراتو کې د ښه او سازنده دریځ څخه ګډون وکړي سو دا خبرې پایلې ته ورسیږي، نتیجې ته ورسیږي.
سمه ده، مې چا سپرڅې بننه نظر مات بوت پنځه یو بل پښتنه دا ده چې طالبانو کې داخل کې خو اختلاف شته او بهرال کچبه تاسو هم شپه پوهیږئ چې څومره دا جوړه ده بهرال اختلاف یو ډله یو تقسیم ګریسته. دلته پښتنه دا ده چې د دې د ختمولو لپاره آیا دوی خپل طالبان په داخل کې په خپلو کې دننه ځینې داسې منځګړي شته چې هغه دا لاره او دا ټول متحد ساتي کنه د دولتونو په شکل کې هم لکه افغان حکومت یا پاکستان کوشش کوي چې پر دوی باندې یو ډول نه ډول نفوذ وکړي او دوی یو ځای کړي؟
او ګوري زه دا وایم زه د رسنیو تګلارې ته په ټول احترام باندې زما نظر ده، او زه وایم چې طالبان په افغانستان کې راپیدا شول د همدغو طالبانو لړۍ پاکستان ته ورسېدل او د وزیرستان او د دغسې مسئلو موږ شاهدانو. زه وایم په راتلونکي کې دغسې احتمالات شته چې دغه مشکل دواړو هېوادونو ته پېښ شي، د دې لپاره چې افغانستان او پاکستان د مشکلاتو څخه مخنیوی وکړي په خپل وخت باندې ښه دا ده چې طالبان یو بوټی پاتې شي، دا که افغان طالب ده که پاکستاني طالب.
نو اوس ما پوښتنه هم دغه وه مطمئن سي بین تاسو د دا مخکې
زه وایم چې اوس کوم اختلافونه د طالبانو په منځ کې راپیدا شوي دي. د طالبانو خپل مشران هغوی مذهبي خلک دي، تر ډېره علماو ته ډېر زیات احترام لري، علما یې په منځ کې ډېر دي، او ځینې هغه بې طرفه طالبان چې په دې ټول وخت کې یعنی زه د طالبانو په لیکو کې عملا ورسره پاتې شوي نه وو په بېلابېلو ځایونو کې ولو هغوی هم هڅه کوي چې طالبان لېږ ته پرېنږدي. متاسفانه چې هېوادونه او داسې غټ ګوندونه تر اوسه هم عملا نه دي داخل شوي چې د دوی ترمنځ دغه اختلافات له منځه یوسي،
او زه په دې خوشاله یم ځکه هر وخت چې ډېر زیات هیوادونه یا مختلفې کړي د دلچا په منځ کې داخلېږي هغوی بیا هغه مسیج یا پیغام سم نه رسوي مشکلات ډېروي خپله طالبان په خپلو منځونو کښې سره وګرځي او دغه اختلاف له منځه یې چې دا به ښه خبره وي.
خو مطمئن صاحب دلته یو بله ده چې ځکه چې پر پاکستان کښې دا ویل کېدل چې پر افغان طالبانو باندې د پاکستان د مذهبي ګوندونو خصوصا د مولانا فضل الرحمان د ډلې او ورسره د مولانا سمیع الحق ډېر زیاتو اثرو نفوذو اوس آیا په ظاهره داسې خو نه ښکاري کېدای شي دا د پردې شاته خبرې وي د پاکستان مذهبي ګوندونو هم پر دې باندې یو رول دننه پکې دا کولو دا وخت د کوشش په حال کې دي که نه؟
زما معلومات خو دا دي چې چون زه سرچینې به هم لرم معلومات به هم لرم مولانا فضل الرحمان صاحب په دې تېرو 10 کلونو کښې هغه ډول چې لازم وو یا ده چې توقع لرله هغه ډول یې رول نه لوبولی او نه طالبانو هغه رول ورته ورکړی ولې په شخصي ارتباط باندې ځینې مشران طالبانو ورسره اړیکې لرلې دا شخصي ارتباطات دي شخصي ارتباطات موږ سیاسي یا د ګوند دریسته نه شو دغه کولی مولانا سمیع الحق صاحب عموما د طالبانو له نامه څخه په رسنیو کښې او په مختلفو ځایونو کښې استفاده کړې ده زما معلومات خو دا دي چې صحیح ده هغه طالبان چې د دوی شاګردان وو دوی څخه فارغ شوي دي شخصا احترام ورته لري ده ته به احترام لري عالم سړی ده ولې د ده ګوندي پالیسي ته به فکر نه کوم چې هغوی به شراغلات ورته وایي خو بیا هم که چیرې همدغه ګوندونه د جماعت اسلامي په شمول یا نور دغسې اسلامي واړو کوچني ګوندونه د شخصي ارتباطاتو باندې کوشش وکړي هغه به شوي دم
یعنې دا وخت هېڅ کوشش نه دی روان ستاسو سرچینې یا ستاسو
یو خبره چې
وایم
تر دې چې نورو ګوندونو ته لاره پرانیستل شي تر دې چې نورې کړۍ داخلې شي ښه دا ده چې طالبان په خپل منځ کښې د خپلو طالبانو په وساطت باندې روغې او جوړې ته سره ورسېږي که نورو ته لاره هواره سوله بیا به د افغانستان د سولې قضیه ځینې جوړه شي چې د استاد رباني تر وخت له وخته تر اوسه او د نجیب له وخته تر اوسه هم هغه سوله لا نه ده راغلې.
سمه ده مطمئن صاحب مننه ډېره احمدشاه سپر صاحب خپله افغان حکومت یعنې بهرحال مطمئن صاحب په دې باندې په دې نظر دی چې نور څوک په کار دی په داخل نه دی خپله یعنې د پردې شاته آیا افغان حکومت د طالبانو په دې خپلمنځي اختلاف کې په یو شکل نه شکل کې یو رول لوبولو کوشش کوي که یا صاحب ځان ځینې خبرول به وي ستاسو په خیال؟
زه داسې فکر کوم چې د طالبانو په منځ کښې به د افغان دولت د رول ډېر برجستګي نه معلومېږي هغه په دې چې د افغان دولت په طالبانو کښې دومره ډېر عمیق نفوذ نه لري که چېرې ولري هغه به هم ډېر فردي او سطحي اړیکې وي چې اثر رسوخ به یې پر کم وي خو صرف د معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره که اړیکې موجود وي هغه امکان لري افغان دولت په خپله هم د سولې د مذاکراتو په برخه کښې د مختلفو ذهنیتو سره مخامخ دي د مختلفو تشویشو سره مخامخ دي ځینې کړۍ داسې شته چې هغه بالکل د سولې سره علاقهمندي نه لري یوازې افغانستان ستونز دپاره جګړهییز حل لټوي او ځینې داسې کړۍ شته داسې اشخاص شته چې هغه ډار لري بېره لري چې زموږ دا 10 کلنې یا 12 کلنې لاسته راوړنې پایماله نه شي زموږ اساسي قانون پایماله نه شي زموږ مدني حقونه پایماله نه شي نو د دې دپاره ډېر نارې وي چې باید د سولې پروسه شفاف وي باید خلک په جریان کښې باید ټولو سره خبر وي نو دغسې تشویشونه پرته زه فکر نه کوم چې د افغانستان دولت یې د پاکستان د افغانستان د طالبانو د تحریک د ویشلو او یا یو کولو دپاره موثر رول ادا کړي.
سمه ده مننه احمدشاه سپر صاحب په نظرونه مطمئن صاحب اخري پوښتنه شاید له تاسو وکړم هغه دا چې ستاسو په خیال باندې آیا تاسو راتلونکی د خپلو معلوماتو یا دغه په بنیاد باندې څه وینئ چې آیا دغه څومره طالبان مخالفه دي یا ناراضه دي یا خفه دي یا یو بېله ډله ده دا به ټول سره غاړې غړۍ سي بېرته به یو ځای ته راسي که نه تاسو وایسته چې تر اخره پورې به یوه ډله پر ځای باندې پاتې سي او به مشکل ایجابه وي؟
ګورې اسان هم نه ده چې دغسې ژر به بیا دغه کسان راسي ځکه دا اوس چې کوم مخالفین دي هغوی پخوا هم ورسره مخالفت لرو
او دا نوې نده چې اوس د سټی دی مخالفت شروع کړی کوم د 2001 کال او ځینې خوم له درجه تاخون خو له 2002 کال نه هم دا مخالفت ترلود خو دا هم روانه یي چې دوی سره یو ځای شي نو دا به ښه خبره وي او مخالفتونه به هلته تاثیر وکړي چې کوم نظامي مخالفت شروع شي تر اوسه د طالبانو په لیکو کې نظامي مخالفت نه ده شروع شوی یوازې سیاسي مخالفت
سامان سمد ډیر مننه نظر محمد مطمئن سیب ستاسو او احمدشاه سپر سیب ستاسو ډیر مننه چې د مشال تورنلا لاندې بحث کې برخه را سر واخسته تاسو دواړو قدرمنو مرملو ته مننه وایم او شو وخت او شو روز درته غواړم د خدای په امان ډیر مننه شر وزرته هم لدی سره د مشال تورنا لاندې بحث پاتره سیږي عبدالحق کاکر درنه اجازه غواړي د خدای په امان.